احمد تکل راغلی استودیو ته چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کړي.
د کابل پر نړیوال هوایی ډګر لننننی توغندوی بری درسته طالبان وایي چې ورسته حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. راپورونه وایي چې دا توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو کورونو ته په نږدې ساحو کې لګیدلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي ویلي دي چې د دې برید په اړه ولسمشر جو بایډن ته خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیې عملیات نه دي مختل کړي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانی وایي د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په پرونی هوایی برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار ځدران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د طالبانو ویاند وایي چې په دې اړه طالبان څیړنې کوي. ټاکل شوی چې د امریکا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي په یوه غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ازبکستان منلی چې هغو افغانانو ته به د سفر اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان پکې و پرون کسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې پرشتینا ته ورسېدل.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. امریکا او ناتو په افغانستان کې خپل شلکلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او دوی له افغانستان سره د اړیکو پر یو نوی څپر کې فکر کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي افغانستان کې د دوی او نورو هیوادونو د ډیپلوماتیک حضور دوام پر دې پورې تړلی چې طالبان په عمل کې څه ډول حکومتولي مختوړي او د خلکو له اساسي حقونو سره څه ډول چلند کوي. افغانستان کې د نړیوال ټولنې د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې؟ له دې فرصته څومره ګټه واخیستل شوه او د نړیوال ټولنې مرستې څه ډول مدیریت شوې؟ دا اونیز بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. را سره میلمانه دي افغان سیاستواله او ناروې کې پخوانی سفیر شکریا بارکزی او د سیاسي چارو کتونکو میرویس یرغل. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې خاغلی یرغل استودیو ته وصل شوی دی او څو شیبو کې به میرمن بارکزی هم استودیو ته وصل شي. یرغل صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. بحث بل تاسو پیل کو چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د راتګ د شلکلن حضور عمده ګټې څه وې که په لنډو کې اوریدونکو ته ووایي او دغه لاسته راوړنې څومره د پام وړ بلل کیږي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول لمړی تاسو د رادیو ټول کارکونکو ته او تاسو د رادیو لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه کوي. تاسو ته وړاندې کوم که د امریکایانو راتګ ته متوجه شو چې دوی په کوم شکل افغانستان ته راغلل او څه توجیهات یې درلودل چې هغه افغانستان ته دوی راتګ چې دوی خپله توجیه کوي یا نور نړیوالو توجیه کوو، لاسته راوړنې د دوی شته دي. خو لاسته راوړنې په مجموع کې نمایشي لاسته راوړنې د دوی وې، لکه د معماری کارونه چې کوم ځای کې شوي دي، مثلا د سړکونو جوړول دي یا دې ته ورته نورې داسې پروژې چې د برق برخه کې دي یا د بندونو په برخه کې دي یا د تعلیمي مؤسساتو په برخه کې دي، د لوړو زده کړو په برخه کې دي، د صحت په برخه کې دي. خو دا لاسته راوړنې که د دوی ټولې سړی راواخلي سره فکر پرې وکړي، دا شل کلونو پورې چې دوی دلته وو تر همدې وخته پورې وې. دا ده چې اوس دوی وځي او د دوی وتو سره که موږ حالت کورو هغه تیر شل کلونه مخکې چې کوم حالت وو، یعنی تقریبا هغې ته بېرته هغه حالت ته ورګرځي. خو د دوی د ستونزو په اړه که سړی وویلی شي چې ستونزې څه وې، تقریبا د دوی پر اتک سره تر شل کلونو پورې تقریبا د 2 میلیون افغانانو پورې شهیدان شول. همدارنګه د افغانستان یا زموږ د هیواد اشغال چې د هغوی تر استعمار لاندې راغی، او همدارنګه د افغانانو سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنګي او همدارنګه نور حقوق دا تر پښو لاندې شول، او د افغانستان ملي او دیني ارزښتونو ته په دوی په شتون کې تر ډېره بریده سپکاوی او توهین شوی دی. او همدارنګه د افغانستان کې د افغانستان نظام یا د افغانستان د قدرت د یو څو محدود کسانو په واک کې یا په اختیار کې ورکول، دا دې ته ورته نور ډېرې ستونزې دي چې سړی پرې بحث وکړي. او په مضمون کې ویلی شو چې د دوی لاسته راوړنې چې دي لاسته راوړنې ټولې نمایشي شوي، یعنې حتی افغانستان یعنی چې دغه شل کاله دوی سرمایه ګذاري وکړله، پیسې دلته راغلې، مصرف ورسېدلې، خو هغه پیسې او هغه سرمایه ګذاري یعنې نور که نور پسې ونه ګرځو، که دغه د نظام په برخه کې یا د نظامي ځواکونو په برخه کې چې وګورو، دا څومره اردو چې زمونږ وه د دوی په بېرته ورتګ سره هغه اردو هم زمونږ دا ده چې ګورو
یارغل صاحب، دوی ادارې جوړ کړې، بنسټونه یې جوړ کړل، اردو یې جوړ کړه، اما اوس په یو ډول سره داسې ښکاري چې دغه لاسته راوړنې یو څه د له منځه تلو په حال کې دي. ګرام څوک دی، نړیواله ټولنه او کنه دننه په افغانستان کې هم دغه چارواکي چې اوس په ظاهره په واک کې نشته، دوی هم ورسره لاس یو کړی و؟ دوی داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې هغه کوم کارونه چې کوي هغه تلپاتې اوسي یا اوږدمهاله اوسي؟ حداقل
لودین صاحب محترم، په مجموع کې که سړی وګوري، د نړیواله ټولنه هم ګرام ده، او ورسره څنګ کې داخل د افغانان چې وو یا افغان سیاسیون یا دغه افغانان چې دغه کوم قدرت د ادارې دوی ته په لاس کې ورکړی وه، دوی هم ګرام دي. نړیواله ټولنه په دې ګرام وبولو چې دوی افغانستان ته چې کله دوی راغلل، دوی د افغانستان ادارې که جوړې هم کړلې یا که رامنځته کړلې، خپل هغه افغانان ته دوی پلاس ور نه کړي کوم چې په دې افغانستان او په دې افغان ولس او په دغه خاوره یې زړه در کوو. دوی دغه ادارې دغه سیستم هغه چا ته پلاس کې ورکړ کوم چې دغه تقریبا کلونه د افغانستان د ولس په خلاف جنګېدلي یا د افغانستان ولس یې ځورولی و، کړولی و، او همیش لپاره د پردیو ګټو ته کار کړی و. نړیواله ټولنه هم د موقعنه په استفادې سره دغه اداره یا دا سیستم هغه چا ته ورکړی و چې هغه دوی سره پلان کې و یا دوی ته د کار کولو یا د وفاداري سابقه درلودله، چې هغه د تاسو ښه د نظام تاسو وکتل، لکه د تېره دوره د کرزي صاحب دوره چې وه، په هغې کې مثلا تاسو وکتل فقط یوه ډلګې په واک کې وه یا دوه ډلګې په واک کې وې. همدارنګه د محترم اشرف غني صاحب دوره چې راغلله، په دې کې بیا مثلا هغه کسان چې د غرب څخه راغلي وو او دلته هغه نه درلودو نفوس نه درلودو، بې ریشې بې نفوسه خلک وو، هغوی ته یې دا ادارې په لاس کې ورکړلې چې بې کچه بې اندازې فسادونه، اخلاقي فساد او اداري فساد په دې کې رامنځته شو. خو دې کې شک نشته چې ادارې او سیستم جوړ شو، ادارې او سیستم داسې چا ته په لاس کې ورکړل شو چې هغوی د ادارې د ساتلو په اهمیت باندې، د ادارې د جوړولو په ارزښت باندې، په دې سیستم باندې یعنی په قدرې پوه نه شول. د دې په ځای چې ادارې نور هم پیاوړې کړی وای، نور هم پختلي کړی وای، په اصطلاح رکود مرحلې ته راوتله، چې دا د اوسې ښه بېلګه موږ تاسو وینو. که چېرته دا اداري سیستمونو کې دغه چارواکو صحیح کار کړی وای، خیانت یې نه وای کړی، عدالت یې کړی وای، مثلا تعهد یې خپل ساتلی وای، ملک سره تعهد کړی وای، ولس ته خدمت کړی وای، نو نن به ولې دا دومره خلک تښتېدل؟ داسې چارواکي دا سیاسیون به ولې تښتېدل؟ هغه سیاسیون چې په دې خلا یا په دغه خیانتونو کې لاس وو، هغه ممکن چې دلته کومې پاتې دي، هغه ممکن د څه وادو یا څه سفارشونو په اساس باندې، د مجورتونو په اساس پاتې شوي اوسېږي. ولې په مضمون کې هغه کسان چې دلته فساد کړی وو، اداره کې شتون درلود او بې کچه فساد یې کړی وو، دا د نن ټول د تېښتې په حالت کې دي، یا سیاسي پناه یا نور یا نور کیسونه ځان ته جوړوي او تښتي. که چېرته فساد نه وای کړی، خو همدغه کسان دې ته په اداره کې ناست، اداره به نه شړېدل، اداره به نه خرابېدله.
او مننه یارقل صاحب سلامت اوسه راځي لګزره پر دې تم شو چې ووس چې بهرنی ځواکونه وزي له افغانستان خپل ماموریت پای تر سوالې څو ساتونه کې بدوی خپل ماموریت پای تر سوي رسمن به اعلانوي څه کول په کار دي طالبان هم راغلي دي د نوي حکومت په جوړېدو بسر لګیاوي څه وشي چې بل اخره دغه د تیرور شلو کلونو څنا څلا سرولنې هم وساتل سي او دغه اداري جوړښتونه چې رامنځته شوي په تیرو کلونو کې دا وساتل شي او بیرته لا وغوړيږي
د برخه کې د امریکانو لاسراوړنې چې څومره دلته دي البته زما خپل په ان باندې چې سره صحیح قضاوت وکړي یعنی تیر د دوره طالبانو چې یادو دا اوس چې یادو هغه دوره دا دوره سره دومره فرق نه کوي او په هر صورت بیا هم دغه باد نومې شي لا سراوړنه چې په افغانستان کې شتون لري بنیادی لا سراوړنه خو موږ نه وینو هغه ته بیا هم د طالبانو متحده د طالبانو رهبری شورا ته او یا دغه سره کوم سیاسي چې په افغانستان کې دلته اوس مستقر دي دوی ته په کار دا چې په اداره کې یا په نظام کې یا په سیستم کې هغه کسان هغه افراد او په دې ادارو پر اساس راغلي چې مسلکي خلک وي ژمن خلک وي وطن ته وفادار وي وطن کې اوسېدل خلک وي د ولس په نفس باندې پوي وي د ولس او د افغانستان د خاورې مشکلات ستونزې کړاوونه تکالیف دا ورته معلوم اوسېږي نو کدا چې کسان د ادارې او د سیستم په لاس ورتل شي بیا هم ان شاء الله هم د سیستم او د ادارې نه خرابېږي بیرته د جوړېدو حالت ته ځي او کدا چې لکه دا اوس موږ تاسو ګورو د ثاني شهیدانو چې ګو وزارتونو کې یا په ولایتونو کې یا په مؤنیتونو کې یا په ریاستونو کې د دې ګمارنې چې موږ څومره ګورو دا ګمارنې هم معیاري ګمارنې نه دي سټانډرډ ګمارنې نه دي چې د لوړو زده کړو وزیر د مولوی پلان کې اوسې وی مولوی احمد یا محمود همدارنګ د سیاتامي وزیر د مولوی صاحب د والي د مولوی صاحب
او
حتی د سپورت او داسې
او دوی وای چې دغه غمرنی موقتی دی د لپاره چې دغه خلاف وزارتونو کې یا په نورو ادارو کې ډاکه شي ورسته دوی وای چې موږ به دغه غمرونو باندې لسره غور کوو او ډیر وخت به ورته ولروس فکر کوم وخت کم دی نو ډیر شاید دوی هم ګرام نه وي ترغه چې دوی دغه نوې کسان پیژنې نوې کډرونه پیژنې یو څه وخت بنیسي خو په ټوله کې امیدواری څومره ده د یو ځوان په صفات یا دغه چا په صفات چې د افغانستان چارې مولې نګدې کتلې دي نړۍ مهم کتلې وضعیت کومې خواته روان دی آیا فکر کوي چې افغانستان به خواته روان وي او افغانستان کې به بنسټونه بیا غوړيږي او پیاوړي کیږي به
لودین صاحب محترم د ګمارنه په برخه کې دوی تقریبا شل کاله جګړه وکړه یا کم زیات د نظام په وړاندې یا د یرغل په وړاندې یا د اشغال په وړاندې چې دوی کومه غور ته لري دلیل ورته درلودو په دې شل کلونو کې چې ما څومره د سیستم کتل دا د نظام کتل دا دوی سره ناست ولاړ یم شي دي دوی په هر ولایت کې مثلا هغه وخت کې نام نهاد ته ویل چې دا د رسمي شول نام نهاد والیان ولسوالان قاضیان سرن ولان دا هر څه درلودل او زم د ګسل کلونو کې دوی دا سیستم به دما وخت نو به را مدیریت کړه چې نن د دې قدرت خلا یا د نظام د نشتون د غفره نه مخشه مخکې د مخکې نه دا انداز کې درونه انداز ورکړه تر مطلقي کسانه به
فور ودان
ټانک درلودل او دا غي سره څنګه د افغانستان وضعیت چې دا اوس مثبت تر روان دی منفي تر تا دا هر څه قضاوت کو دا هر څه د امریکا پورې اړه لري ځکه امریکا چرال هم همداسې د ستونزو سره او صدا دی بي هغه مسولیت ادا دي چې اوس موږ دا هم د ستونزو سره دا دی د درو سره وتل نه دي مثلا امریکا هوایي ډګر باندې بيزنه په کابل ښار کې په میدانوي سړک باندې د تیر ورځ دی په کورونو باندې توغندوي ورېدل دا یو بل د څه چې فکر کاوه د لکه یو بل جګړې آغاز دی او همدارنګه د پښیر هغه مسله چې د کروسا پورې پاتې ده دا د تشویش خبرې دی مطلب
bale کور ودانې آغاز
سي
مننه اتمان به روسه بحث ته ادامه ورکو اوس را سره افغان سیاستواله او ناروی کې په خوانی سفیره میرمن شکریا بارګزی هم سټډیو ته وصل شوی بارګزی سب سټډی مشه تاسو د غتیر شلکلان حضور د نړیواله ټولنې په لاندو ټکو کې څنګه ارزوي
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن ملمت او ریدونکو ته زه فکر کوم تیر شل کلونه افغانستان لپاره ستره فرصتونه برابر شو چې البته پدې کې افغانستان خلک ورنه ګټه واخیستله. هیرم نشته سل کاله مخکې مونږه منظم پاوز اردو تجهیزات دا شان نه درلوده، رسنیم نه درلودلې، ازادي د بیان موجود نه و، ښځې په چارو کې مصروف نه و، بوخت یا نه و، د تعلیم کچه دومره ډیره نه و، اقتصادي پروژو پرمختیایي پروژو کې دومره پیشرفت نه شوی، هغه وخت نه شوی، بندونه جوړ شوی نه و، سرکونه، کلینیکونه، شفاخانه، بانکونه، یعنی تیر شل کاله هیڅوک سترګې نشي پټولی چې افغانستان مطلقا یو بل افغانستان شو. د دې تر څنګ چې ناورین پکې و، جنگ پکې و، سیاسي اختلاف پکې و، متاسفانه فساد پکې و، دغه شیان چې هغې نه هم سړی سترګې نشي پټولی، مګر زما په هاند دغه چې افغانستان بیرته خپل هویت پیدا کړ، خپل بیرغ پیدا کړ، او حداقل دا تیر شل کاله کې افغانستان خلک وتوانېده چې یو آرام افغانستان، آرام په دې معنی باندې نه چې جنگ به پکې نه و، نه جنگ خامخا و، مګر بیا هم با عزت ژوند په خپل کور کې دنه ولري. سربیره پر دې چې هغه ساحو کې چې جنگونه و، تاوتریخوالی وې، انتحاریانې وې، موټر بمونه و، متاسفانه مختلف تسلیحات په افغانستان کې ازمایښت شه، مګر دې نه څوک سترګې نشي پټولی چې نه نوی افغانستان په مراتب متفاوت دی له شل کاله مخکې افغانستان نه.
بله،
شل کاله مخکې افغانستان فکر کوم خپله تا دغه طالبان هم چې راغلي دي، دوی په خپله به ووایي چې څومره تفاوت دوی په اوسنۍ چارو کې ویني او په هغه وخت کې. که څه هم د طالبانو فکر او نظر د شل کال نه را په دې خوا هیڅ بدل شوی نه دی، مګر نړۍ بدله شوله او افغانستان بدل شو.
او مېرمن بارګزی، تاسو وایئ چې افغانستان کې شلو کلونو کې د پام وړ بدلونونه راغلل، مثبت افغانستان یو نوی افغانستان شو، اما مخکې یرغل سی ورته اشاره وکړه چې اکثره لاسته راوړنې لنډمهاله وې، کوم بنسټونه باندې چې پانګونه وشوله لنډمهاله بنسټونه وو، حتی ښاغلی یرغل د ملي اردو یا د افغان پوځ جوړېدو ته اشاره وکړه چې پانګونه ډیره په وشوه، اما اوس په ظاهره داسې ښکاري چې بیرته جوړول به د دې پوځ ډیر وخت ونیسي. فکر کوي تاسو هم په همدې نظریه چې اکثره بنسټونه اوږد مهال لپاره جوړ نشول، لامل څه کېدای شي؟ خپل د امریکا تیروتنه او کنه په دننه په افغانستان کې مدیریت د دې سرچینو داسې ونه شو چې اوږد مهال یا تلپاتې بنسټونه د رامنځته شي.
زه فکر کوم کوم ځای کې چې متاسفانه مدیریت ضعیف و او یا هم ډیر په بد رقم باندې سیاسي شوی وو، مونږه مثبتې پایلې او نتیجې د هغې نه وانخیسته. زه دا نه وایم چې مونږه د اردو جوړولو لپاره بیرته شل کالو ته ضرورت لرو، نه، اوس هم طالبان مهرباني وکړي هغه په واقعي ډول باندې څه وایي. البته زمونږ اردو کوم بد کارم نه دی کړی، سړی ورته وایي چې آفه دی ورته اعلان کړي. په واقعي ډول باندې که دوی غواړي پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او ټول افغانان افغانستان د مونږ مشترک کور دی پکې ځوان وکړي او کار وکړي، چې دا نن هم غږ پورته کړي، زه فکر کوم چې په لکونو افغانان براشي بیرته خپل کارونه ته، ځکه چې کوم ټریننګ چې دوی اخیستې، کوم وسلې چې دوی ته ورکړل شوې دي او کوم وړتیا چې په دوی کې و، په دې کې د شک ځای نشته چې ضعف د مدیریت او متاسفانه سیاسي لحاظ باندې افغانستان شکست وخور. او دا ستونزه د افغانستان د سیاسيونو وه، دا ستونزه د هغه خلکو له لاسه وه چې هیڅ تجربه یې نه درلوده مګر مهم پوسټونه کې کار کاوه. زه بیا هم د یو افغان په صفت خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړم، ځکه چیرته زما په نظر باندې نن د هغوی په وړتیا باندې یو پښتنه شته، خلک په دې باندې باور نه لري، مګر زه سترګې نشم پټولی چې په تیر شل کلونو کې همدغه ځواکونه وه چې د ټول بهرني او داخلي دښمنانو سره وجنګېده. دینه سړی سترګې نشي پټولای، خو مګر سوله چې وایو، سوله بیا داسې نه ده چې ولا سوله زه خپل هغه خلکو سره سوله کوم چې ما سره و، نه، سوله باید هغه سره وشي چې تا سره نه و. نو خو به دای چې طالبان هم دغه فرصت نه استفاده وکړي، بیرته امنیتي کادرونه د پولیسو کې چې ده، په اردو کې چې ده، په امنیت کې چې ده، زمونږ قطعات خاص، زمونږ کمانډو، دا د وطن سرمایه ده، دا د هیچ چا شخصي شتمني نه ده، دغه سرمایه دی بیرته ټوله کی او پرې نه دی چې افغانستان متاسفانه لیزمنګ اردو د مجاهدینو په وخت کې خراب شول او ډنګ شول اوس بیا لمنځه لاړ شي پرې نه دی چې موږ کم راستي شوې تسلیحات پاکستان ته یا بل هیواد ته انتقال شي هغه ټول بیرته خپل ولکه کراولي بیرته د خپل جنگیالي او دغه زمنګ روزل شوی په مدرن تسلیحاتو باندې بلات بیرته دوه موږ یې استفاده وکي دا هیڅ معنا نه لري چې موږ په خواني سرتيري یا شهیدان کو او یا ووجنو او یا د کار نه لري کو نه هغه د وطن سرمایه ده شتمنی ده ورته کار باید واخیستل شي او پاتې شو لمنګ ولی خپل سیاسي ستونزې او مشکلات د نوړو په غاړه باندې اچو تر کله پورې موږ بزانم د سه هر چاته او هر ملک ته او هر هیوا ته د سه تکو یعنی پړګنو چې هغه ته تعهد ډیر ولرو او خپل ملک ته لیک تر کله پورې موږ بخپل سرويش د نور
خلاص بله مېرمن بارګزای اوس د طالبان راغلي دي د راتلونکي نظام په جوړېدو دوی کار کوي په تیرو شلو کلونو کې یو لوی لاسراوړنه چې د خځو فعالان تاسو همیشه ورته په خپل بحثونو کې اشاره کوي هغه د خځو پراخ ګډون په دولت داري کې په پارلمان کې د خځو ګډون وو به پرسنایو کې د خځو پراخ ګډون وو په بیلا بیلو نورو ټولنیزو اړخونو کې اوس افغان مېرمنې څه ډاډ لري چې دغه حضور به حداقل نیمایي هم وساتل شي څه ډاډ مترلاسه کړی تاسو حتمان له سیاسي چینلونو سره په تماس کې حتمان د طالبانو له نظرونو مجاج اخیستی دی افغان مېرمنو راتلونکي څنګه ګوري حداقل پراتلونکو 15 کلونو کې به د افغان مېرمنو دغه ټولنیز حضور همداسې دوام وکړي که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې وو دوام وکوي
متاسف سره باید وایم چې ژمنې سیاسي ژمنې چې بین المللي رسنیو ته ویل کیږي او کله ناکله داخلي رسنیو ته ویل کیږي کاملا متفاوت دی نسبت تر هغه کړنې چې د نه په افغانستان کې کیږي که چیرته طالبان پر اختیا سره غواړي د افغان د ښځو د وړتیا نه استفاده وکړي په دې باندې کاملا ټول پوه شي چې په هیڅ ملک کې تاسو هیڅ نظام به نه لیدلې چې په هغه کې صرف نارینه کار وکړي او ښځینه او خزه محصور د کور په کارونو باندې شي زه فکر کوم دا یو ستره تیروتنه ده چې دوی په خوام کړی ده او نن هم د دوی په فکرونو کې دا خبره ګرځي ولی خزه نن په وزارتخانو کې کار کوي غوښتې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي ولی د هر ورځې په تیریدو سره د په افغانستان کې د پانتونونو دروازې نه خلاصيږي عالی مکتبونه چې پاغه کې جنکیان تر 12 صنف پورې زده کړه کوله باندې دي دروازې یعنی دا غ پختنې دي چې زه نه غواړم چې ډیر نه لای وسم مګر غواړم وایم چې دا کوم ژمنې چې دوی کوي او کوم عمل چې دوی لري د دې په مابین کې ډیر تفاوت شته طالبان هدا اقل د یو نارینه په صفت باندې ودرېږي او کوم چې وايي په غي باندې عمل وکي پاتې شول دا چې لاستراوړنه و د او یبا ځکه که زه وایم چې د افغان میرمن لپاره چې کوم فرصت برابر شوی وو هغه نه ګټه وانه خسته شه زه غلط یم تاسو فکر وکړئ چې موږ څومره اضافه ډاکټران لرو نسبت تر شرکاله مخکې نه څومره انجینران لرو څومره خزي په میډیا او رسنیو د شیانو کې لرو دا چې نن د کار فرصت د دوی د لاس نه خسته شوی دی یو موقت ده دا دایمي نه ده
بله
طالبان باید په دغه باندې پوښي چې دا شل کاله مخکې افغانستان چې د کورنۍ جګړو نه لاس په سر او خلک تښتیدلې وو دا افغانستان نه دی دوی باید خپل پالیسی ته تغییر ورکړي دوی باید خپل کړنو ته تغییر ورکړي دوی باید پریدي چې افغانستان نور آباد شي تاسو افغانستان په یو لاس باندې نشي آبادولای
بله میرمن بارګزای د باس د پای شی بوتم رسیدو بیا به یړغل سپ ته په پای کې یو څو شی به ورکړو ل تاسو نه دا پختنه کوم چې تاسو نړیلې د لید په اروپا کې په ناروې کې سفیر پات شوی وي د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه مهم اوریدلې دي اوس طالبانو ته څه کول پکار دي پرون د امریکا د بهرنیو چار وزیر بلنکن ویل چې ټول نړی یو سل څوار لسو هیوادونو کوم اعلامیه لاسلیک کړي او دوی د تسترګ پلار دي چې طالبان په عمل کې څه کوي چې کدوې ویل نړۍ سره اړیکې غواړي له امریکا سره اړیکې غواړي دوی باید په عمل کې اساسي بشري حقوقونه تضمین کړي د خځو حقوقونه تضمین کړي اوس چې طالبان راغلي حکومت جوړوي څه وکي چې دغه نړیوالې پر رسمیت وپیژني او بل اخر افغانستان سره د نړیوالو مالی مرستې دوام وکړي
زه فکر کوم هر حکومت هر نظام چې جوړیږي نړیوال مشروعیت ته ضرورت لري، او په تیر بیا د افغانستان په شانتي هیواد چې په بهرنۍ مرستې باندې ولاړ دي او د دې ترڅنګ غواړي چې خپل مشروعیت ولري، طالبانو ته د دوی په کړنو کې بیا کتنه اساسي خبره ده. دوی باید دغه فرصت نه د افغانستان د خلکو له لاس نه واخلي او نام خپل نه، که چیرته طالبان بیا صرف د څلور پنځه شپږو هیوادو له خوا نه څخه مشروعیت ترلاسه کړي او پیژندل سي، بیا هم افغانستان اقتصادي، سیاسي، اجتماعي او امنیتي وضعیت تر دغه لا نور به هم ترینګلې. نو خو بدای چې لکه څنګه چې دوی سیاست وکړ او راغی کابل ونیوله، خو بدای چې دین روسته هم دوی سیاست وکړي، مګر یو رښتینی سیاست چې پاغه کې د افغانستان ملي ګټې، پاغه کې د افغانستان خلک، پاغه کې د افغانستان راتلونکي باید تضمین شي. او که چیرته دوی بیا په لجاجت باندې مختلف شي او فکر وکړي چې دوه درې څلور هیوادونه دوی لپاره کفایت کوي او نور مشروعیت ته ضرورت نه لري، نور مرسته ضرورت نه لري، نو په دې باندې دوی پوښتنه چې سره نه نه دوی خپل د پرځونو لپاره لارې چارې برابرې او په خپل لاس باندې بیرته لکه څنګه چې دوی په خپل لاس او واک باندې رانغې لري شو، بیا اوس په خپل واک او لاس باندې نه دی راغلی، بیا به لري شي. اوس فکر کوم طالبان باید په سیاست پوه شي، باید د دې نړۍ په معاملو باندې ځان خلاص کی، سترګې خلاصې کی او پوه شي. او دا فکر نه کوم که چیرته دوی پر اختیار سره د افغانستان د خاورې دمدغې خاورې بچیان دي، پلرونه او نیکونه هم دلته زیږول شوي، روزل شوي دي، نو دوی باید حداقل تعهد خپل ملک او خپل هیوادوالو سره ولري، خپل خلکو ته باید ژمن اوسي، خپل جغرافیه ته باید ژمن اوسي، خپل ملي ګټو ته باید ژمن اوسي. دا ځلې دوی باید خپل سترګې خلاصې کړي، نور د ټوپک په زور باندې کار نه کیږي، دلته ډیپلوماسي پکار ده. او زما غوښتنه طالبان نه هم دا ده، په هر رسمي جلسه کې ضرور نه ده حتی د ټلویزیونی مرکو کې دوی ټوپک سره ودرېږي، ټوپک کیسه ختمه شوله، تمامه شوله، اوس پرې دې قلم ته، قلم او سیاست دواړه سره یو کې چې افغانستان بسیا شي.
کور مو ودان. ډیر مننه میرمن بارکزی له تاسو نه چې بحث کې مور سره ګډون وکړ. یرغل صاحب، تاسو د میرمن بارکزی خبرې واورېدلې، آیا هلی لری چې طالبان بل که څنګه چې میرمن بارکزی سپارښتنه وکړه او تاسو هم ورته په خپل بحثونو کې اشاره وکړه، همداسې و کې ځان به یو څه له پخوانه نرم کې، خپل تګلارې به یو څه نرم کې او نړۍ به بالاخره په رسمیت پیژني او مشروعیت به ورکړي؟
مننه لوګین صاحب، احترام د مبارک صاحب نظر او خبرو ته احترام سره. طالبان د شل کاله مخکې کوم طالبان چې اوس چې موږ ګورو د نږدې نه تارو د باد مشرانو سره یا د نورو په ټیټه کچه مشرانو سره چې موږ ناس ولاړ شوي دي او لده کتم سره شوي دي، هغه شل کاله مخکې طالبان نه دي چې تمره تندره اوس ډیر نرم شوي دي. ولې بعد یو نیم کارونه کې دوی کې هغه یو نیم خود سرانه قمندانان دي یا خود سرانه مسولین دي چې دا یو ځای کې یو حرکت د دوی نه اجرا کیږي تر سره کیږي، چې په هغه سره بعد رښتیا هم څنګه به دا کارونه یا هغه حرکتونه دوی وشي، لکه وسلوال موجودیت یا د وسلو سره یو ځای کې ډیر ترګندېږي. او همدارنګه اوس په کابل ښار کې چې زه ګرځم، تګ راتګ کوم، خویندې او همدارنګه د ښځینه طبقه ډېر ښه په آرامه سره باندې په ډېر ښه یعنی په ټول مسؤلیت ته رسو ازادانه ګرځېدلی شي. او همدارنګه د دوی دغه ډیپلوماتیک اصول چې دي هم د هغې نه اوس ډېر تغیر کړی ده. دوی خپله په همدې حتی په دې کوشش کړي چې داسې یو ډیپلوماسي غوره کړي چې په هغې ډیپلوماسي سره د هغې ډیپلوماسي مطابق نظام جوړ کړي او د هغې نظام مطابق او د هغې نظام په جوړولو سره نړیواله توجه راجلب کړي.
یعنی یرغل صاحب، افغانستان به شل کاله وروسته تنځي، یعنی افغانستان به شل کاله شاتګ نه کوي، افغانستان تاسو وایي چې دغه شل کلن وضعیت به ساتي، د ښځو حقونه، د بشر حقونه، له نړۍ سره ډیپلوماتیک اړیکې دا به همداسې دوام لري، خو یو څه به ټکنی کیږي ځکه چې نوی نظام رامنځته شوی.
هو ځکه دا اوس نظام نه د حالت په څیر لګي اضطراري غوندې دي، شل کاله وروسته حالت به دا نظام نه دي. ولې دغه شل کاله کې دغه اوس کوم نظام وو په دې کې ډېر ستونزې وي، ډېر مشکلات دي کې او ډېر فسادونه په دې کې، یعنی هغه کوم هغه چې د خلای چې د شل کاله کې وي دا شل کاله د خلای چې دوی سره مبارزه کوله او دوی غوښته چې د فساد او شان له منځه یوسي، نو هغه فساد په ټول دمان زوري او لکه د اصل کار نظام چې پاتې هم د اصل کار نظام به دې ناراض نه کوي احیا کوي دا نظام کې چې کومې خلای ستونزې وي چې کوم د شریعت اصول سره په ټکر کې وي د افغاني فرهنګ د کلتور سره په ټکر کې وي د افغاني جامې سره په ټکر کې وي د افغان ولس په عزت باندې وي هغه به ټول دمان زوري او نوی نظام به رامنځته کړي داسې نظام چې نړیوال تمفکر منل وړي او قرآن سلام
بله کور مو ودان ډیره ډیره مننه په بحث کې له ګډون له خپل میلمنو افغان سیاستوال او په ناروی کې له پخوانی سفیر شکری بارکزی او د سیاسي چارو له کتونکو میرویس یرغل صاحب څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې له موږ سره برخه واخیستله د ازادي رادیو دغه اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي له تاسو ټولو مننه چې دا بحث مل موږ سره واورید زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د ماخام لو د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لري اوس په کابل کې ورورو یو بجا کې دونکو د په بل خبرونه کې مې همکارا فرشتہ نگال تاسو سره د هیله د چې د فرشتہ